به پایان رسید. تشکر از همراهیتان.
د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخکړه د چره د خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات خبرونو کو. د طالبانو حکومت وايي هاګ میشت د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی ته ځان مکلف نه بولی. حکومت نن په یو اعلامیه کې وویل چې د اسلامي شریعت پرانا کې د افغانانو د دینی او ملي ارزښتونو د ساتلو کې نظام پتوګه د روم اساسنامه چې پر بنسټ د نړیواله محکمه جوړه شوې او د تیرې ادارې لخوا ورسره افغانستان الحاق شوی قانوني اعتبار نه لري. د طالبانو حکومت دغه اعلامیه داسې مهال خپروي چې د آی سی سی لوی څارنوال په تېره جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی، د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه وکړه چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. د طالبانو حکومت د آی سی سی دا اقدام رد کړی او دغه پرېکړه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د جرمونو نړیواله محکمه په 1999 کال کې د روم د اساسنامې پر اساس تاسیس شوې او شاوخوا 125 غړي لري. افغانستان هم په 2003 میلادي کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای شوې ده. یو شمېر افغان فعالانو نن په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي سره ولیدل. دا فعالان تیر کال کابل ته په جرګه تللي وو چې د طالبانو مشران د ښځو خلاف له بندیزونو را وګرځوي. د دې کتنې یوې برخوالې زرکې ملیار ازادي راډیو ته وویل د غونډې تمرکز د افغانستان پر راتلونکي ډیپلوماتیک اړیکو د پوهنې ستونزو ته په توجه او د حقونو او امنیت په پیاوړتیا و. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او ښځې د کار په شان له لومړنیو بشري حقونو محرومې کړي او دې مسلې د افغانانو تر څنګ د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مرو شوو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل. دغه جسدونه نن په غزې ترانګه کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې چارواکو ته سپارل شوي. د اسرائیل پوځ هم تایید کړ چې د څلورو یرغملو مړي اسرائیل ته رسېدلي دي. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند له نافذېدو رئیس لومړی ځل ده چې حماس د یرغملو مړي اسرائیل ته سپاري. د یرغملو او بندیانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نږدې 30 یرغمل خوشې کړي او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطیني بندیان آزاد کړي دي. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار مایک والتس وایي اوکراین باید پر متحدو ایالتونو له نیوکو ډډه وکړي ځکه دوی هڅه کوي د سولې داسې تړون ترلاسه شي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. والتس نن له فاکس نیوز سره په مرکه کې له واشنگتن سره د مدني موادو تړون ته په اشاره سره وویل اوکراین باید په دقت سره دا تړون لاسلیک کړي. والتس دا هم وویل چې د باور لري له اوکراین سره د متحدو ایالتونو اختلافات حل کېدای شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ په میامی کې په یوه غونډه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له روانې جګړې او د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د امریکا له مرستو څخه ناوړه ګټه پورته کړې ده. په چمپیونز انټرافیسیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د لومړۍ لوبې په درشل کې کپتان حشمت الله شهیدی له افغانستان سره د کرکټ لوبو د بایکاټ کولو لپاره سیاسي غوښتنې رد کړې دي. د انګلستان او جنوبي افریقا سیاستوالو په دې وروستیو کې له خپلو کرکټ چارواکو څخه غوښتي وو چې د افغانستان په وړاندې د چمپیونز انټرافی ګروپ لوبې بایکاټ کړي ځکه طالبانو د ښځو په سپورټ بندیز لګولی او د ښځو ډېر حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د جنوبي افریقا د سپورت وزیر ګیټن مکنزی وویل که وروستۍ پریکړه دې وای نو د جنوبي افریقا او افغانستان ترمنځ به د جمعې په ورځ په کراچۍ کې لوبه نه وای شوې. افغانستان چې په بی ګروپ کې د دوهمه لوبه د راتلونکي چهارشنبې په ورځ له انګلستان سره پلان شوې. له هغه هیواد سره چې د جنوبي افریقا په څیر یو شمېر سیاستوالو یې له افغانستان سره د کرکټ د ملي ټیم د لوبو د تحریمولو غوښتنه کړې ده. خاغلی شهیدین ام پنچمبی ویل دی یو لوبغاړی په توګه زموږ دنده کرکټ کول دی او زموږ لپاره دا مهمه نه ده چې له کرکټ څخه بهر څه روان دي. هغه زیاته کړه موږ یوازې د ځمکې دننه شیان کنټرولو او دا زموږ دنده ده او نور څه نشي کولی چې موږ تر فشار لاندې راولي. په چمپیونز انټرافیسیالیو کې د افغانستان درېمه لوبه د فبروري په 28مه له استرالیا سره ده چې له افغانستان سره یې له مخکې تست لوبې لغوه کړې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل.
وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختې واورې او طوفانونو له امله ډېرې لارې بندې شوي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي.
موږ چې راغلو لاره بنده وه، د شپې له خوا د سالنګ جنوبي خوا خلاصه وه، په شمالي خواته واوره ورېده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په افغانستان کې روان بشري وضعیت د جدي اندېښنې وړ بولي.
اقتصادي ستونزې مو ډېرې دي، خو بیا هم نشم کولی کورنۍ سره مې مرسته وکړم.
په اورزګان کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
کپر کلا چې زموږ رنده یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره، خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختې واورې او طوفانونو له امله ډېرې لارې بندې شوي چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت نن وویل چې د سالنګ لویه لاره تېره شپه 11 بجې د مالي زیانونو او ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه په موقت ډول تړل شوې وه، او د بامیان ولایت ځینې لارې هم د تګ راتګ پر مخ بندې دي. یو شمېر مسافرین او موټر چلوونکي چې پر دې او نورو لارو تګ راتګ کوي وایي چې ډېرې لارې بندې دي، او له مسؤولو چارواکو غواړي چې باید د لارو د واورو پاکولو ته زیاته توجه وکړي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو او طوفانونو په دوام د سالنګ د لویې لارې بندېدو مسافرین او موټر چلوونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي چې د ډېرې واورې او د لارې د بندېدو له امله اړ شوي چې ساعتونه په یخنۍ کې تیر کړي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلی چې د سالنګ لویه لاره د شپې 11 بجې د مسافروړونکو او باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده، او له خلکو یې غوښتنه کړې چې تر بل اعلان پورې د سفر کولو ډډه وکړي. که څه هم نوموړي د پنجشنبې په ورځ د دې لارې د بیرته پرانیستل کېدو خبر ورکړی، خو ځینې موټر چلوونکي وایي چې لا هم دا لاره نه ده خلاصه شوې. شیرین آغا چې یو موټر چلوونکی دی، ازادي راډیو ته وویل
موږ چې راغلو لاره بنده وه، د شپې له خوا د سالنګ جنوبي خوا خلاصه وه، خو شمالي خواته واوره ورېده. موټر درول شوي وو، او تر اوسه چې د ورځې یوه بجه ده لاره نه ده خلاصه شوې. په هوټلونو کې ډېره ګڼه ګوڼه ده، ځای نشته، خلک وږي دي، مسافرین سخت په تکلیف دي، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان ډېر په ستونزو کې دي.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه شان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د سختو واورو ورېدو او طوفانونو له امله د بامیان ولایت یو شمېر لارې هم تړل شوې دي. حقشناس زیاته کړې چې د قوناک کوتل سرک له ورس ولسوالۍ مرکز څخه تر قوناک کوتل پورې د کوتل شاتو لار په یکاولنګ کې له دیوالي دشت څخه د پنجاب ولسوالۍ تر مرکزه، او دغه شان د سیادرې مرکز د پنجاب ولسوالۍ له د سیادرې څخه تر پل بند شوی پورې د سختو واورو او طوفانونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکي حفیظ د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 6مه ازادي راډیو ته وویل چې د سختې واورې له امله څو ساعته په لار بند پاتې وو.
خپله شاوخوا درې ساعته بند پاتې شوم، موټر په سخته تګ راتګ کاوه. زموږ په موټر کې سپین سرې ښځې او ماشومان ول، موټر نه شو تلای، نو موږ مجبور شو چې ښځې او ماشومان له موټره ښکته کړو، او هغې تر کوتل شاتو پورې پلي ولاړل. واوره ډېره ورېده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په پکتیا ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي چې د خوست کابل لویه لاره هم د سختو واورو له امله د چهارشنبې له شپې راهیسې د پکتیا ولایت د کوتل تیری په سیمه کې بنده شوې ده. ځایي چارواکو ویلي چې درنې واورې شاوخوا 3 کیلومتره سرک بند کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د سختو واورو او طوفانونو له امله د سالنګ لویه لار او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو لارې د موټرو او مسافرو پر مخ تړل کیږي، بلکې د روان ژمي پر مهال دا لارې څو ځله بندې شوي، او مسافرین او موټر چلوونکي یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د چهارشنبې په ورځ د هود په لومړۍ نیټه د افغانستان په شپږویشتو ولایتونو او سالنګونو کې د واورې د ورښت او طوفانونو خبرداری ورکړی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې وایي د افغانستان وضعیت لا هم د نړۍ له جدي ناورینونو څخه دی. یو این ایچ سی آر تېر ورځ په نوي راپور کې په افغانستان کې په تېره د ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. په راپور کې ویل شوي چې ښځې له سختو بشري اقتصادي ستونزو، د بشري حقونو له سرغړونو، د خوړو نه خوندیتوب او دغه راز طبیعي زیانونو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت د ترنګلتیا خبرداری ورکړی دی. یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 19 خپور کړی، ویلي په افغانستان کې وضعیت لا هم د نړۍ له شدیدو ناورینونو څخه دی. وړاندې په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو سرغړونې، اقتصادي بې ثباتۍ، د خوړو شدید نه خوندیتوب او طبي پیښې به احتمالا روان میلادي کال کې د سیمې ثبات وګواښي. یو ان ایچ سی آر ویلي که څه هم ټولیز ډول امنیتي وضعیت ښه سوی او هغه سیمې چې پخوا د لاسرسي وړ نه وي اوس ورته لاسرسی سته، خو په ټکو یې لا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي ننګونې موجودې دي. راپور زیاتوي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د طالبانو پخواني ځپونکي فرمانونه تدوینوي چې افغان ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کارځایونو او امځایونو ته د تللو راګرځولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره مخ دي، وایي د صدر سویو فرمانونو له امله یې اقتصادي ننګونې ډېرې سوي دي. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول، بېکاره سوې او د اقتصادي ستونزو له امله اوس مرستو ته اړ ده.
د کور کرایا نه لرم، مخکې مې کار کاوه خو اوس هیڅ هم نه لرم، د مصرف او خرڅ پیسې هم نه لرم. که پونه کې یوه ورځ سبزي واخلو هماغه مې اولادونو ته ورکوم، د پخولو لپاره نور هیڅ نه لرم. وضعیت ډېر خراب دی. له هیوادوالو مې هیله ده چې زموږ د بېوزلو لاسنیوی وکړي.
د کابل ښار اوسېدونکي بهار هم ازادي راډیو ته وویل
مور مې ښوونکې وه، د ښځو پر کار له محدودیتونو وروسته بېکاره شوه، اوس کار نشي کولی. سره له دې چې ما کلونه درس ویلی او ډېر مهارتونه مې زده کړي، کولی شم کار وکړم، خو زما پر وړاندې هم محدودیت ایښودل شوی. اقتصادي ستونزې مو ډېرې دي، خو بیا هم نشم کولی کورنۍ سره مې مرسته وکړم.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو درې نیم کاله وړاندې وخت له رسېدو وروسته یې لومړی پر افغان نجونو له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه پر زده کړو بندیز ولګاوه، او بیا یې د ګڼو نورو بندیزونو تر څنګ په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې دوی د کار کولو راوګرځولې. د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو او څېړنو له مخې په افغانستان کې دنجونو او ښځو له زده کړو او کار تر راګرځېدو له امله د دغه هیواد اقتصاد ته هر کال 1.4 میلیارد ډالر زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
د ایران د سمنان ولایت په مهد شیر کې د یوه ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورنېدو وروسته د افغان کډوالو پر ضد په دې ولایت کې اعتراضونه زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې لسګونه اعتراض کوونکي افغان کډوالو ته د مرګ ګواښونه کوي. په سمنان کې میشت یو شمېر افغانان وایي پولیس د دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو ښار کې افغانانو پسې ګرځي چې له امله یې دوی له تېرې ورځې راهیسې په خپلو کورونو کې ایسار دي.
وروسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان د 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کېدو تورن شو، دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو دو ورځو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کېږي د سیمې اوسیدونکي دي افغان کډوال پر مرګ ګواښي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ. خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د دغه ځوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړې ده چې د ټولنیزو رسنیو له لورې خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو اصطلاح کاروي. له دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدیشر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د دوشنبې په شپه 100 تنه افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل،
وضعیت قسمه
حالت اس شوی ډیره اړینه اړتیا نه وي، موږ له پوره نشو کولای ذات وی یا دوه ورځو ځنه ده کم تر څه دوام وکړي. موږ به څه پولیس ټول ښار هر افغان په فکر بې ګناه او ګناهګر ټول له ستونزو سره مخ دي.
جواد علي بخش چې د سمنان بل اوسیدونکی دی وایي چې پولیس هر افغان نیسي او شړي.
وضعیت په سمنان کې وروسته له هغه چې ویل شوي څو تنه افغانانو یو ایرانی وژلی ډیر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او ډیپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی که نه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یو یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی هر برخه کې د تلاشۍ پوستي خودل شوی او ټولو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوی چې دا ویل کېږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تیر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړای او د راپورونو له مخې سلګونه زره کسان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو د همغږۍ مرکز MMC د فبروري په 15 په یو راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرېدل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشتې پورې ایران څخه څه باندې 1.2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع د اسرائیل او حماس ترمنځ یرغملو او اسرائیل اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند له نافذېدو راهیسې لومړی ځل دی چې حماس د یرغملو مړي اسرائیل ته سپاري.
حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري سازمان بلل شوی، نن پنجشنبه د غزې په ترنګه کې د اوربند د تړون له مخې د اسرایلي نوي زیږیدلي ماشوم کافر بیباس، د هغه د 4 کلن ورور آریل چې د 2023 کال د اکتوبر د 8 په برید کې د دې ډلې لخوا تر ټولو کوچنی یرغمل شوی بندیان وو، او د دوی مور شیری بیباس او اودی لیفشیتس جسدونه اسرائیلو ته وسپارل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سره صلیب موټرونه چې هر تابوت یې د یرغمل شویو کسانو کوچنی انځور درلود، د غزې په ترنګ کې د جسدونو د انتقال له ځایه ووتل. د اسرائیلو پوځ اعلان وکړ چې د 4 یرغمل شویو کسانو تابوتونه اسرائیلو ته انتقال شوي دي. حماس د 2023 کال په نومبر کې وویل چې یاد ماشومان او د دوی مور د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوی دي، خو د دوی مرګ هیڅ کله د اسرائیلي چارواکو لخوا نه دی تایید شوی. دا اوسنی اوربند د تړون لاندې د جسدونو د سپارلو دا لومړی ځل دی، او تمنه کیږي چې اسرائیل به د دوی هویت وروسته له هغه چې ډي ان ای ازموینې ترسره شي اعلان کړي. دا اسرائیل ولسمشر ایساک هرزوک ویلی چې هغه د اسرائیل حکومت په استازي توپ د دې لپاره بخنه غواړي چې په هغه خونړۍ ورځ د دوی ساتنه ونه شوی کولای او هم یې دا ونه شو کولای چې یاد یرغمل شوي کسان خوندي بیرته خپلو کورونو ته راولي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 چې د اسرائیلو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل کیږي، د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د هیواد ټول دفاعي بنسټونه د امنیتي سرغړونې له امله له سختو انتقادونو سره مخ دي. منتقدین استدلال کوي چې نتنیاهو د یرغمل شویو د بیرته راستنولو لپاره کافي اقدامات نه دي کړي، خو هغه دا انتقادونه ردوي. د رویټرز د راپور له مخې نتنیاهو د خپلو ښي اړخي ائتلافي متحدینو لخوا په غزه کې د اوربند تړون ته د موافقې له امله له سختو نیوکو سره هم مخ دی، خو پرله پسې نظر پوښتنې بیا ښیي چې د خلکو پراخ ملاتړ له دې اوربند سره دی، کوم چې تیره میاشت د متحده ایالاتو په ملاتړ او د قطر او مصر په منځګړیتوب ترسره شو. د پنجشنبه په ورځ د جسدونو د سپارلو او ترې مخکې د شنبه په ورځ د شپږو یرغمل شویو کسانو د ژوندي تسلیمولو له امله تمه کیږي چې سلګونه نور فلسطینیان چې د غزې د جګړې پر مهال د اسرایلي ځواکونو لخوا نیول شوي او باور کیږي چې ښځې او ماشومان به هم پکې وي خوشي شي. تر اوسه پورې 19 اسرایلي یرغمل شوي خوشي شوي دي. همدارنګه په دې لړ کې 15 تایلنډي وګړي هم په ناڅاپي توګه خوشي شوي دي. اسرائیل په غزه کې جګړه د حماس لخوا پر دغه هیواد د برید وروسته پیل کړه. د اسرائیلو د شمیرو له مخې د اکتوبر د 1 نیټې د برید په پایله کې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او 251 کسان وتښتول شول. د فلسطین روغتیایي چارواکي بیا وایي چې د اسرائیلو پوځي کمپاین شاوخوا 340,000 فلسطینیان وژلي او د غزې ترانګه یې په لویه کچه ویجاړه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخکې د چپه اورزګان کې د تاریخي سیمو د ابداتو د نړیدو د ګواخ په اړه د دی ولایت د یو شمیر فرهنګ پالو او د اوسیدونکو د اندېښنو په راپور ته مخ کړو. د کرکټ د چمپینز ترافی د لوبو وروستی حال بدر کو. نن د متحده عربی اماراتو کې بنگلادیش له هند سره مخامخ شو. بنگلادیش لومړی بیټینګ وکړ او د هند لوبډلې لپاره د 228 منډو هدف ټاکلی و، چې هند دغه هدف د څلورو لوبغاړو په سوزیدو په 24 آور کې پوره کړ. 221 منډې وکړلې او د شپږو وکټو په توپیر یې لوبه له بنګلادیش څخه وګټله. ټاکل شوې چې د چمپینز ترافی سیالیو په لړ کې سبا افغانستان خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړي. دا لوبه د کراچۍ په ښار کې ترسره کیږي. د دې لوبې او دغه راز د چمپینز ترافی د لوبو له وروستي حال ازادي راډیو اوري. د دې لوبو وروستی حال درکو. خو اوس به د اورزګان په باب راپور راواخلو. په اورزګان ولایت کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو کې پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار فرصتونه هم برابر شي. نور حال په دې رپورټ کې.
د اورزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحې شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې د مزرنده یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې جلسوي دي دیوالونه ورسې ویجرسوي دي او دغه تر څنګه نش نشانی چې کوم جګم وسمن میر کوم نش نشانی مثلا د منګیان زین نور داسې یو تاریخي شې مال میزلته از موږ د ټول ملک د پاره اجتماعي ده کچری دی 15 دی بدات ته وکي نه وایز دا چې د اجتماعي به سي بلکې د سیرانیان د پاره بوم یو پلمای مثلا دغه سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه بوم ورته راځي.
د اورزګان ولایت دوه نور اوسیدونکو احمد الله او راز محمد وای ک حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږي هغه بیرته مرته څوک راځوندې چې د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسو ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی یو ملي ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي
روزګان ولایت خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته شش ځایونه سته نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی نو زمر د مسولینو او زمر د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مداهله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی نو د پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د اورزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړي سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړي سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړي.
د اورزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غشتنه دا ده چې د سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي ځکه چې نه یوازې د اورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
د فلیپین په یو کلیواله سیمه کې د دینګي تبې له امله د دوه کسانو تر مړینې وروسته هغو کسانو ته د نقد جایزې اعلان وشو چې د دې ناروغۍ لیږدونکي حشره ژوندی یا مړه ونیسي. د سیمې چارواکي هیله لري چې د دې اقدام له لارې به د دینګي تبې د پیښو شمېر کم شي.
د دې پروګرام له مخې هر څوک چې 15 ماشی یا د ماشو بچی وسپاري یو پیزو چې د فلیپین د پیسو واحد دی او د یورو له څه باندې یو سنت سره برابرې شي د جایزې په توګه ترلاسه کوي. دینګي تبه یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشو د چیچلو له لارې انتقالي شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغي ډیری وخت خفیفې نښې لري یا اصلا نه معلومی شي خو په ځینو مواردو کې کېدای شي شدید او حتی وژونکي وي. دینګي تبه عمدتا په تودو یا ګرم سیرو او نیمه ګرم سیرو سیمو کې په تیره بیا په ښاري سیمو کې ډېر خپرې شي. د اډیشن هلس کالج چې د فلیپین پلازمینې مانیلا ته نږدې دی له هغو سیمو څخه دی چې دینګي تبه پکې خپره شوې ده او تر اوسه پورې په دې سیمه کې د 12 کونکو ژوند اخیستی دی. په دې سیمه کې چې تر 3000 ډیر نفوس لري او خلک یې یو بل ته پنيشتې غنو کورونو او جګپورو ودانوي کې اوسي تر دې مخکې د دینګي د مخنیوي لپاره د چاپیریال د پاکولو د اوبو د لارو د پاکولو او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په شان بیلابیل لارې امتحان شوې دي خو د ناروغانو شمیر د 2023 کال په اوږدو کې 240 رسیدلی دی. د دې وضعیت له امله د سیمې چارواکو پریکړه وکړه چې جدي اقدامات وکړي. د کلیو د شورا مشر کارلیټو سرنال وایي د خطر زنګونه وهل شوي باید حل لاره ومومي. ځینې شنونکي اندېښنه لري چې دا کار ممکن برعکس پایله ولري ځکه ځینې خلک شاید جایزې د ترلاسه کولو لپاره قصدن ماشی و روزي خو سرنال دا احتمال ردوي او وایي دا پروګرام به ژر پای ته ورسی شي کله چې د ناروغۍ پیښې کمی شي. د دې کمپاین له پیل سره ځینو خلکو ماشی نیولي او دفتر ته سپارلي دي. څلور شپېته کرن میګل لاباک چې کثافات ټولوي د ماشو 15 بچي په یو بوتل کې راوړل او نه پیزو یعنی د یورو 15 سنت جایزه ترلاسه کړه. هغه له خوشی وویل دا مرسته ډیره ښه ده، اوس کولی شي قهوه پرې رانیسي. د فلیپین د روغتیا وزارت وایي د 2024 له جنوري تر فبروري پورې د ډینګي تبي 28,204 دیش پیشی سب شوی چې دا د تیر کال پرتله 40% زیاتوالی شي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مه هیروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت وای هاګ میشته د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته ځان مکلف نه بولي. حکومت نن په یو اعلامیه کې وویل د اسلامي شریعت پر رڼا کې د افغانانو د دینی او ملي ارزښتونو د ساتونکو نظام په توګه د روم اساسنامه چې پر بنسټ دغه نړیواله محکمه جوړه شوې او د تیرې ادارې لخوا ورسره افغانستان الحاق شوی او قانوني اعتبار نه لري. یو شمېر افغان فعالانو نن په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي سره ولیدل. دا فعالان تیر کال کابل ته په جرګه تللي وو چې د طالبانو مشران د ښځو خلاف بندیزونو را وګرځوي. اسرائیل او حماس ترمنځ يرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شوو يرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل. دغه جسدونه نن په غزه ترانګه کې د سره صلیب نړیوالو کمیټې چارواکو ته سپارل شوې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس وایي اوکراین باید پر متحدو ایالتونو له نیوکو ډډه وکړي ځکه دوی هڅه کوي د سولې داسې تړون ترلاسه کړي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. والتس دا هم وویل چې دی باور لري له اوکراین سره د متحدو ایالتونو اختلافات حل کېدای شي. په چمپینز ترافي سیالیو کې هنن بنگلاديش ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې تر سره شوه. ټاکل شوی د سبا د افغانستان او د جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ لوبه د پاکستان په کراچۍ ښار کې وشي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو د بیوزلۍ کې سیرات کړي او دغه راز شکایت کړي دي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو او نورو لمرنۍ موادو بیې ختلي دي. په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې په جرمني کې یو شمېر داسې تاوتریخجنې پیښې ډېرې شوې چې په هغو کې د کډوالو لاس دی. دغه تاوتریخجنې پیښې ولې رامنځته کیږي؟ پر کډوالو به یې اغېز څه وي؟ په دې اړه په جرمني کې له میشت یو افغان کتونکي سره مرکه هم درته لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
تخاری و ده غریبه را سی شی نستا ملتر غلی ما پا ترای بینی هم سایه ایم خو غریبه نستا سپیر زره ایم یه گردو که ندارم عملیات میکرده دی کار نارا تا پیلی که خلق کار نارا که پر پلکه بینی ویده سپیر زره دی اسم غاری تبلیر دی واسم دوره دی شر باقلی خرطو ما غای 500 روپی یا 80 روپی پا دو نواز زو ورانی سما زغولی پرانی سما زد راکتر جلو گری پا وکم از سرایت کری پا رو ورکم از سبا وکم ما خپل ده وطن ده مشران صدا ده غری چیز
سلامونه نیکی هیل احترامات می قبول کی نوراغا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه می میسج درته پریښی. په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې په الحال ډیر اشخاص ډیر کسان دي چې د لوږې او فقر د لامل خپل ژوند د لاس ورکړی وي او یا هم په ډیر مشکلات کې راګیر وي. او بل خبره دا ده چې شان ډیر زیات ګران دي، په همدې خاطر هم څوک نشي کولی غوړي واخلي وړه واخلي او داسې نور شان د خوراکي توکي واخلي. د همدې په خاطر باندې ټولو ډیر اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او ډیر اشخاص چې دي هغه سرپناه هم نه لري او ډیر اشخاص چې دی هغه د ژوند کولو لپاره کوم خوراکي توکي نه لري. نو لوږه او فقر په الحال په هلمند ولایت کې، افغانستان کې بالخصوص په هلمند ولایت کې بیخي زیاته ده، او په دې ژمي کې بیا بیخي دا شیان هم ګران شوي دي. له یوې خوا کارونه نشته، د بلې خوا شیان بیخي ګران دي، نو لوږه او فقر ډېر اشخاص یې دغه ته درولي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کندر ولایت میون ولسوالی سے پیغام پریشی تھی. ما خپل کښنه ما شوم دی چې د شپږ میاشتې دی وږی دی، نه نورې شیدې شته نه د مور شیدې شته. کلینیک ته مو وستلی دی او شیدې نه غواړو نور کو. شپه در سره په ویښه تېره کوي.
مو ملا مو وینه ما انا دلته مو زندگی کو ډیره زندگی مو سخته ده، گزاره مو بیخي ډیره سخته ده. د مداري وشه هم نه لرو، دونې لږ مال لرو. انا په دغه منطقي کې مو گزاره کیږي. گزاره مو داسې نه ده چې مثلا گزاره مو ډیره سمه گزاره وي، کمه گزاره ده. د کوچنیانو ډېر مومنان یخ وهلي دي، سیاسر مو یخ وهلي دي. د بس په دغه منطقې باندې اوبه نه رامثر کېږي، مکتب نه رامثر کېږي چې مثلا درس ووایي، الوکان نوره نفقه د عیاداري نه رامثر کېږي. سمه اولادونه مو کوچنیان دي. نو بس ډېر پر موږ دلته عمر چې دی سخت تېرېږي، زندګي سخته راباندې تېرېږي. نو که موږ تاسو څخه درخواست لرو چې دپاره دا کوچنیانو دپاره دا سیاسرو دپاره دغه مسلمانان دپاره چې مسکنان دي حق لري، مستحق دي و کومک ده نیاز و کومک ته لري. ستاسو برادران څخه درخواست لرو چې دپاره د دوی تاسو کومک وکړي او دپاره د دوی زندګي ور سمه کړي. دا منطقه چې دی ډېره لیرې منطقه ده، د بیوان دی دی بخت ډېر سخت زندګي مو ده. اصلي ځای موږ چې و د کندهار د منطقې و هلته باره بیا مو مځکې وشی نه درود دي. داسې راتورا سودی منطقې ته دلته یا راته راړو په سنه کې د پنجیا راړو دلته. نو اوس ګزاره کوو، نو اوس مهاجرین شی نه لرو، په دغه منطقې باندې خپل ژوند تېرو.
سلام علیکم، زه ارمان ګل شینواره د ننګرهار ولایت. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. بله، په ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې موږ اوسیږو. په دې ساحه کې داسې کورنۍ شته چې د دوو ورځو درې ورځو هم خواړه نه لري، چې لري د یوې شپې لري بېګا ته نه لري، او هیڅوک یې غم نه خوري دلته. او نه څوک شته چې څوک چا ته سره کومک کړه. هغه وخت هم تله چې خلکو سره کومکونه کړه، اوس څوک چا سره کومک نه کړه. بس هر څوک په ځان په ځان دی، که پیسه دار دی هم د خپل ځان غم ورسره دی، که مالدار غریب دی. خاص الله تعالی غریب پیدا کړی دی. دا ډېر کورونه شته چې نه لري، نه بس غریبانانو سره نشته. که پیدا ویم که هغو سره وچه ډوډۍ پیدا که هم بیا د نور چې وس نه لري چې ورسره وایخلي، او نور بس چا ته ورسېږي دا غم داسې ډوډۍ ورته رسېږي چې هغه ځینې وخت کې د سوې تغذیې سبب ګرځي. خو ډېر بد حالات کې دي خلک، بس الله د خیر کړنو.
یو څوک ناره واوري خو ښه دی، خو ناره یې نه اوري. کوم کومکونه چې راځي ورور هغه پهغه ځایو باندې ځي چې هغه یو واسطه او یو لار ولري. په پنځه سوه لس ورسېدل، یوه مشکل دا لیدلي په څوارلس سوه اویا ورسېدل.
څنګه څخه راغلی یو پدې خاطر دلته د کار لپاره دلته کارونه نهسته. بېکار یو پر پلکې باندې څوک کار نه راکوي. بیا بامی خرڅوم، یا دغه چې پر پلکې باندې ولاړ سه کار نه وي، د برته راځمه خو د ماښام ډوډۍ نه لرو، کار نه شي کولی. مجبور دی د سرای کرایه را باندې ده، څوک نهسته. رد اسلامي څومه دا غوښتنه چې زموږ سره کومک وکړي.
ورځ ما دغه دوې نیمې میاشت کېږي دغه پلکې ته راځم، سار راځم، د سار راځم، د دغه پورې یم، د دغه پر مازدیګر د اذانه پورې یم. خو بعضې ورځې کې که پنځو صفې کار مو وکړې و موکړې کله زموږ پسې دغه هم راپسې، کور هم راپسې، سلس پنځه نه سفر راپسې، زموږ خپله څه وکړو دغه وکړو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای د زابل لارغنده بولسوالی نه خبرې کوم. درغنده بولسوالی ولسونه چې کله هم له وړې یا غټې ستونزې سره مخامخ کیږي، نو لومړی د هغه محل او زی ته مراجعه کوي. کله چې هم محل ته ورځي، هغوی ورته وایي مسؤلین وایي تاسو باید ولسوالۍ ته ولاړ سئ. خو کله چې ولسوالۍ ته مراجعه کوو، هغوی راته وایي تاسو باید تر ډیره حده یعنې راته وایي چې تاسو باید مرکز قلعې ته مراجعه وکړئ. نو غوښتنه مو دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ مسؤلینو کسانو، هغه وړکۍ ستونزه چې باید په اوزه کې خلاصه سي، هغه وړکۍ مشکل چې باید په ولسوالۍ کې ستونزه خلاصه سي راپسې، هغوی نه باید تاسو مرکز قلعې ته انتقال کړئ. کار یې وروشت کړئ، هغوی په شپو او ورځو په خپلو وړکیو ستونزو کې راګیري او مصروفه یې تر څو د هغې ستونزې ته د پای ټکه کښېږدي. نو په ټوله کې مو غوښتنه دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، لږ څه دا واسطې راکمې کړئ، لږ څه پر وخت د هیوادوالو د ولسوالۍ د محل د خلکو هغه ستونزو ته د پای ټکه کښېږدي او څومره سي اړتیا ده پر وخت رسیدګي ورته وکړئ. وسلام د الله پامان.
اوریدونکو دا وو تاسو پیغامونه په د هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي او د غستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې چې ګڼ شمېر افغانان هم پکې میشت دي، د افغان کډوالو لخوا یو شمېر تاوتریخجنې پیښې وشوې. تر ټولو تازه پیښه دا وه چې یو افغان پر یو شمېر کسانو موټر وروسته او لسګونه کسان یې پکې ژوبل کړل. دغه ډول پیښې ولې رامنځته کیږي؟ د جرمني پر تګلارو او سیاستونو به دغه ډول پیښو اغېز څه وي؟ همدا او نورې مسلې زما همکار اجمل تورمان په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د چارو له کتونکي محمد اسحاق اتمر سره څېړلې دي.
په جرمني کې د افغان کډوالو شمېر نسبت نور هیوادونو ته ډېر دی، او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډېر توپیر لري. دلته هغه کډوال چې راځي مخصوصا دوی د خپل فامیلونو ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډېر محسوسیږي. د بل خوانه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه د اصولو او د دیزي د مقررات سره سم نه دی. ګرچې وژنه او قتل خدا په هیڅ ځای کې مجاز نه دی، نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې، خو بیا هم دغه د خپل کور نه لرېتوب، رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي، او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
خاغلی اتمر، کډوال که د هر هیواد او په هر ځای کې دي له دغه ستونزو سره مخ دي بې له شکه، ولې په جرمني کې ولې په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم ترسره کوي؟
البته جرمني د مساحت په لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی او په مقایسه د نورو هیوادونو جرمني کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی. او داسې چې موږ وګورو په ځینې نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینې، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي. او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپلو هیوادونو ته استنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او که نه نورې لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې که موږ داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي، دا نه حل کیږي. البته دا د دې نه نشات کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپیژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنې رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، ستړي مسئ جوړ اس، په خیر اس. عبدالسلام نمیږم، شیدایي څخه مې اړیکې نیولي د یرات ولایت څخه. په دغه نامه الک ورک دی دا زما په یام نشر کوي. عبدالرحمن نمیږي، د سخداد زوی دی، د ملا سلام لسی دی، د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام، تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستی دی، خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی. نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم: 00 درې 05 درې 4 درې 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم: 00 درې 05 درې 4 درې 2 4 8. ګران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپله ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله منم چې ټولو برات روغ جوړ خوښ خوشحالي. که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شیر کړئ. زموږ یو دوست ورک دی، 13 کاله 14 کاله عمر لري. که چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغ او زما سره په دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کړي او یا دې په واټساپ باندې میسج راته وکړي: 0 0 5 9 0 8 2 5 0 0 0 5 9 0 8 2 5. کچیر دې زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زموږ سره دې یا ژغیر پیغام شریک کړي او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلی مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام، لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حقله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه صدا ولید هلمند ولایت مساکلہ ولسوالی ته خبرې کوم. ما یو ورور دی وکال کې د کورنا درک سوې دي چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته، او دا هغه وخت موږ کوله مرجو ولسوالی کې د مرجو ولسوالی ته تللی دی. آیا یو کف دغه معلومات لري په داش ماجی مرته ژوند وي؟ 0 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم استنیم د سناجان د مر فشار محمد ورته ولده صدا ولدي، او د محمد ولدي ورور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 کاله عمر لري. 10 کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لور یې خوځېدلی، خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و، او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دې وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 1 0 8 تکرار 0 85 15 80 1 0 0 0 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکی عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا 3 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو که چیرې خان محمد زما غږ په خپل اوري یا یو بل ملګری د ده په حق باندې معلومات لري، د مهربانۍ د طریقه دې زما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 1 0 5 3 2 1 3 3 8. شمیره ازل بیا تکراروم، 0 1 0 5 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو زړه تراتی او همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډېر پښیشانه ده او کورنۍ ډېر خوابه دي، د ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي، او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 9 1 5 2. زل به هم شمیره درته وام، 0 0 5 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ما ته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسا خون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارامه څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. دماغ خراب دی چې بیخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب صفر اوه صفر پنځه اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه. د نفر چې دی دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کولستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي، صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته. د هغه ځینې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه صفر. شمیره بیا تکراروم: صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو و صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د ثبت څخه وتلي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغه اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادي د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پرېږمه چې انشاءالله او د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم: صفر اویا درې زره پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. وروسته له سلامه دا چې زموږ یو خدای تر رمضان په نامه وزاره او د نن نه شل دویش کاله مخکې وتلی دی د کوره، او بیا هم په درک او په تنل نه لګېږي اوسه پورې. کچھ معلومات ہی پر نغش میرا مانی را سراری کے انی سے سپر واویا سالور ہوا سپر اتا سپر شپاگ نہ مسئلہ اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دا وجہ ندی مسراری کے انی سے او کل آزادی راڈیو دا پراونی نے کم پیغام پرکڑے ہم منگتوی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی و چھ منگ خپل کور تا ویزن نزن بیرتا
اوریدن کو پا حمدی سر دا خبرونا پای ترسو یو زلبیا لخپلو همکارانو طاهر روخان او اجمل انس خمنن کوم چھ دا پیغامونو پر اٹولولو او ترتیبولو کی را سر مرست کریو.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی دیوی چې به غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.